په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د کابل امنیه قمندانې وایي د افغان حکومت او طالبانو د وربند پر اساس یو شمېر طالبان کابل ښار ته داخل سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. تا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ، خو خبرونه اجملاً په خبرونو پیلوي.
دا کابل امنیه قمندانی وای افغان حکومت او طالبانو دوربند په اساس یو شمېر طالبان کابل ښار ته ننوتی دي. دا پاکستان سرپرست صدر اعظم ناصر الملک په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وژل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړه کې مهم پرمختګ بللی. او د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ یې تلفظ وکړو د یمن د بندري ښار حدیده هوایي ډګر له حوثیانو نیولی. دا کابل امنیه قمندانی وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند په اساس یو شمېر طالبان کابل ښار ته ننوتی دي. دا کابل امنیه قمندانی ویان حشمت ستانگزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوي او ښار ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې.
د هېواد په ډېری ولایتونو کې شمال او جنوب کې سیمه ایزو چارواکو له طالبانو سره لیده وکړه. اختر یو ځای ولمانځه خلک وله د اختر لمونځ په سوله او ارامۍ فضا کې ترسره کړ. په کابل کې هم یو شمېر طالبان چې وسلې په دروازو کې تسلیم شوي دي ترې اخیستل شوي، کار درنه شوي دي. د اوغندې په سیمه کې او د اتمې امنیتي او ځینو دغو ساحاتو کې به موږ خپل ټول تدابیر آمادګي لرو. کوم خاص مشکل نشته، دوی سره سلاوي نشته، خو د موبند پسیټ پر اساس دوی ښار ته ننوتي دي. یو شمېر
په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوې تصویرونه مخی چې د وسلوالو طالبانو ډلې له سپینو بیرغونو سره د کابل ښار په کوڅو کې ګرځي او له خلکو سره روغبړه او د اختر مبارکي کوي. د لغمان، ننګرهار، لوګر، کندوز، فراه، بغلان، بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو څخه هم په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر ډلې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورغلي او دغلته یې له ولسي خلکو، امنیتي ځواکونو او حکومتي مامورینو سره روغبړه او اختر مبارکي کړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګڼ تصویرونه خپاره شوي چې کې وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای ښکاري او ځای پر ځای د افغانستان ملي بیرغ هم د طالبانو د بیرغ سره خوا تر خوا په عکسونو کې څرګندېږي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی وربند تر دې مهاله په کامل ډول مراد شوی. د دې وزارت ویان محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو له یو بل سره د اختر مبارکي هم کړي دي. دا پاکستان سرپرست صدر اعظم ناصر الملک په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وژل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړه کې یو مهم پرمختګ بللی. دا پاکستان حکومت یو بیان کې ویلي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا تبصره تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړی او د ملا فضل الله د وژل کېدو د معلوماتو د شریکولو له کبله یې له افغان ولسمشر څخه مننه کړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر د پاکستان د طالبانو د مشر وژل کېدل د افغانستان د امنیتي ادارو د نه ستړي کېدونکو هڅو نتیجه بللی. ولسمشر غنی ویلی چې د پاکستان صدر اعظم او لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغوی ټینګار کړی چې د خبرو میز ته د هغو افغان طالبانو په حاضرولو کې عملی ګامونه واخلي چې په پاکستان کې اوسیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاندوی مرسیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور شب گذشته با
ولسمشر تیره شپه د پاکستان له صدر اعظم او د دې هیواد د پوز له لوی درستی سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملا فضل الله وژل کېدل تایید شول او په دې خبرې وشوې چې هغه ظرفیتونه چې پاکستان لري له دې ظرفیتونو هم باید پاکستان له توپیر پرته د ترهګرو ډلو پر ضد کار واخلي. ملا فضل الله چې اصلا د سوات اصلي اوسیدونکی و په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسید له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشر وټاکل شو. د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن د بندري ښار حدیده هوایي ډګر له حوثي اغیانو ونیو. د یمن پوځ او د سعودي په مشرۍ تلاف نن پر ټویټر وویل چې وسلوالو ځواکونو د حدیده هوایي ډګر له حوثي اغیانو نیولې. حوثیانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی صنعت رسیدلې څو په وروستیو پرمختګونو له حوثي وسلوالو سره خبرې وکړي. د سعودي عربستان په مشرۍ تلاف ادعا کوي چې حوثي اغیانو د حدیده بندر للارې ایرانی وسلې تر لاسه کولې. تهران او خپل حوثیانو دا تورونه رد کړي. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې لا پراخې شوې چې د 2013 کال په وروستیو کې حوثي اغیانو د دې هیواد شمال لویدیځه برخه د پلازمېنې صنعا په ګډون ونیوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې خیټ رهګر په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي هدف وګرځوي. په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نور توضیحات ندي ورکړي، خو پر امریکایي اتباعو غږ کړی چې روسیه ته خپل سفر سره احتیاط وکړي. د اسلامي دولت سختري زړه له یو کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خبرداري ورکوي چې دا لوبي به ګډي وډي کړي. روسي چارواکو ویلي چې دوی دې ته چمتو دي او په لزګونو زر امنیتي ځواکونه په مسکو او نورو هغو یولس ښارونو کې چې نړیوال جام لوبي پکې کیږي ځای پر ځای کړي دي. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پانه هم لوستلای سي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند پر اساس یو شمیر طالبان کابل شرط ته داخل شوي دي. د دغه قمندانۍ ویان حشمت ستنکزي
خبر کې هم یو شمیر طالبان چې وسلې په دروازو کې شوي دي ته داخل شوي کار دن نشوي دي. د اوربند په سیمه کې او د اتمی امنیتي او ځانګړو ساحو کې به موږ خپل ټول تدابیر امرګي درو.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د طالبانو د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د دې شوراویان سید احسان طاهری
موږ ته معلومات راغلي ده چې هغوی پر مختلفو سطحو د رهبرۍ لیوالتیا د مذاکرې پیلیدل او د اعلان د آمادګۍ د سوې ده.
د نورو راپورونو ترڅنګ به د خبرونې په دوهم نیمایي کې دوهونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم واوري تر پای مو ملتیا وکړي. ورزو ته سر راپورته د کابل امنیه قمندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند پر اساس یو شمیر طالبان کابل شرط ته داخل شوي دي. د دغې قمندانۍ ویان حشمت ستنکزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوي دي او شرط ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې ده. بلخوا د ځینو ولایتونو د ولایتي شورا مسؤلین هم تاییدوي چې وسلوال طالبان او امنیتي ځواکونه په یوه ټغر سره کښېنستلی دي او د اختر شیبې یې په ګټه منځلې. په دې اړه نور حال د واصل وسال په راپور کې اورو.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي د کابل ښار اتمی امنیتي حوزې او ارغندې اړوند سیمو لارې یو شمېر طالبان د خپلو وسلو له تسلیمولو وروسته کابل ښار ته داخل شوي دي. د دغې قمندانۍ ویان حشمت ستنکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو ته د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند په اساس کابل ښار ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې ده.
د هیواد په ډېری ولایتونو کې شمال او جنوب کې سیمه ییزو چارواکو طالبان سره لیدو وکړه. اختر یو ځای ولمانځه خلک وله د اختر لمونځ په سوله او ارامۍ فضا کې ترسره کړ. په کابل کې هم یو شمیر طالبان چې وسلې په دروازو کې شوي دي ترې اخیستل شوي کار دن نشوي دي. د اورغندې په سیمه کې او د اتمی امنیتي او ځانګړو ساحو کې به موږ خپل ټول تدابیر آمادګي لرو. کوم خاص مشکل نشته، دوی سره سلاوي نشته، خو د موبند پسیټ پر اساس دوی خاص را نوتی دي. یو شمیر
د پداسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویل چې په غزنی، لوګر، فراه، بدخیس او یو شمیر نور ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالب جنگیالي ولیو بل سره روغبړ او اختر مبارکي کړې دي. د ځین راپورونو مخې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکۍ ترڅنګ حتی دا چې په جمعتونو کې د اختر لمونځ هم په ګډه کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونه او طالبان یو ځای سره کېناستل او یو بل ته د اختر مبارکي وویله. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په ازر ولسوالۍ کې سیمه ییز مسؤلین امنیتي او دفاعي ځواکونه او طالبان سره ټول شوي او د اوربند وکړو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا د اعلان شوي اوربند له مخې پر دې سربیره چې پر وسلوالو طالبانو ټول پوځي عملیات د اختر تر پنځمې درېږي، دغه راز وسلوالو طالبانو ته دا اعلان هم شوی چې کولی شي د اختر په شپو ورځو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي او اختر له خپلو کورنیو سره ونمانځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په ځانګړې توګه کابل ښار ته د یو شمېر طالبانو ننوتل تصادفي نه بلکې د دواړو لوریو ترمنځ د پټو خبرو نتیجه ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غلا ازادي راډیو او دوستانو، لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل چې په کابل پلازمینه کابل او هم د افغانستان په نورو ښارونو او ولایتونو کې طالب وسلوال او هم افغان امنیتي ځواکونه یو ځای سره کښېنستل دي، د اختر مبارکې نه کړې دي او اختر په ګډه لمانځلې دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې هم د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو لوري لخوا د لنسي اوربند هرکلی وکړه او د سولې د خبرو اترو پیلې دوته هیله وشوده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي یو له هغو مواردو چې د سولې مذاکراتو ته لار هوارولی سي د دواړو لوري لخوا رښتینی عملی اقدامات او هڅې دي. د وصل وصال یو بل راپور به واورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دوی تازه موندنې ښیي چې د طالبانو په ځانګړې توګه د دغې ډلې د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې سولې او مذاکراتو ته لیوالتیا ډېره شوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا هیله مند دی چې د اوربن پر مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته او د سولې خبرو اترو ته زمینه مساعده شي. په دواړو
خواوو کې باید د سولې لپاره اعتماد سازي زمینه برابر شي. منیو ځکه چې لیوالتیا یې په دواړو خواوو کې ډېر سوې ده، او خصوصا په طالبانو د افغان طالبانو وسله والو قواوو چې موږ ته معلومات راغلی ده ترې هغوی پر مختلفو سطحو د رهبرۍ لیوالتیا د مذاکرات پیلېدل او د اعلان د آمادګۍ ډېر سوې ده. او موږ هیله من یو ځکه چې خلک موږ سره اوس او اوسنی کال او اوسنی پروګرام د موږ د سولې وړاندیز چې ده هغه د خلکو مکمل ملاتړ
د پداسیال کې چې افغان حکومت د روښې له وښتمې نه د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو بیا د اختر په درې ورځو کې دوربند اعلان کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک د کوچنی اختر د منزل د کولو وروسته په خپل پیغام کې یو ځل بیا طالبان د سولې خبرو ته راوبلل او ویل د بین الافغاني سولې لپاره د علماو منځګړی توپ ته چمتو ده. په یو شمېر راپورونو کې د طالبان د ډلې مشر مولا هیبت الله له قول ویل شوی چې نوموړي په خپل اخترس پیغام کې له امریکا سره په مستقیمو مذاکراتو ټینګار کړی خو د افغان حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د دواړو لوریو لخوا د اوربند رعایت ته په اشاره سره وایي مذاکرات او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د دوړ ورخونو ترمنځ رښتینولي او په یو بل اعتماد اساسي شرط ده. لدی ډلې انتظار خادم په ډېره ازادي رادیو ته داسي ویل
د
وی پرته له صداقت او رښتینولي یو قدم هم نشي پورته کېده او که پورته هم شي تل پاتې سولې او ثبات تلر نشي هوارولې. نو که غواړو چې افغانستان د سولې خواته لاړ شي نو رښتینولي اساس باید غښتلې کړو او صداقت او اعتماد باید په جدي توګه په نظر کې ولرو او عملي کړو. خغل خادم وی کله چې د سولې بنسټیز مراحل په سمته پلیشي نو په هیواد کې تلپاتې سولې ته لار هواریدل شي. نو موړې د دوړ لوریو ترمنځ اعتماد سازي او د سولې پوړنې د پروتو خندون لري کول او د حکومت او طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ نږدېواله هغه نور موارد ګڼي چې په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت سره مرسته کول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسأله د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلاصه د رادیو ریډوستانو په افغانستان کې خلک د سولې اوربند د سولې خبرې اترې او د طالبانو لخوا اوربند او هم د افغان ځواکونو لخوا د اوربند داسې مهال منځ چې خو د پاکستان سرپرست صدر اعظم نصر الملک په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر مولا فضل الله وژل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړې کې یو مهم پرمختګ بولي. د پاکستان د حکومت یو بیان وایي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د تبصره تیر ماښام له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده او د مولا فضل الله د وژل کېدو د معلوماتو شریکولو لپاره له افغان ولسمشر څخه مننه کړې ده. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر د پاکستان طالبانو د مشر وشل کېدل د افغانستان د امنیتي ادارو د نستړې کېدونکو هڅو نتیجه بللې ده. ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغوی ټینګار کړی چې د خبرو میز ته دی د هغو افغان طالبانو په حاضرولو کې عملی ګامونه واخلي چې پاکستان کې اوسېږي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور شب گذشته با لوی درستیز و صدر اعظم پاکستان از طریق تلفن صحبت کرد. در صحبت موضوع کشته شدن مولا فضل‌الله تایید شد و اقدامی را که حکومت افغانستان در مبارزه با تروریسم چه تروریست خوب چه بد انجام داده، این موضوع مطرح شد و افغانستان هم انتظار داره که ظرفیت هایی که در پاکستان وجود داره از اون ظرفیت ها پاکستان هم علیه گروه های تروریستی بدون تفکیک اقدامات همه جانبه انجام بده.
ملا فضل‌الله چې اصلا د سوات اصلي اوسیدونکی و په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسید له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشر وټاکل سو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. اوس هم د یمن د وروستي وضعیت په اړه، له څو ورځو راهیسې د دغه هیواد په هودیده بندرې ښار کې جګړې روانې دي. عصمت سالون را سره په سټوډیو کې د همدا موضوع یې تعقیب کړې ده. ترن صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که لومړی اورېدونکو ته دا ووایاست چې وروستی وضعیت څنګه دی په یمن کې؟
مننه. یمني چارواکي لکه څنګه چې تاسو وایي چې د سعودي عربستان ځواکونو د یمن د هودیدې ښار هوایي ډګر نیولی دی. د یمن پوځ او د سعودي په مشرۍ ائتلاف نن په ټویټر ولیکل چې وسلوالو ځواکونو د هودیدې هوایي ډګر له حوثي یاغیانو نیولی دی. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې پراخې شوې چې د 2014 کال په وروستیو کې حوثي یاغیانو د دغه هیواد شمال لویدیځه برخه د پلازمینې صنعا په ګډون ونیوله. تر دې نږدې یو کال وروسته، یعنی تر 2014 وروسته، د سعودي عربستان په مشرۍ یو شمېر عرب هیوادونو بیرته پوځي هڅې پیل کړې چې د یمن د ولسمشر منصور هادي حکومت واکمن کړي. د ملګرو ملتونو په وینا د یمن د روانې جګړې له امله 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په یمن کې د دغو جګړو پر مهال نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي.
بله، حوثیانو د هودیدې په اړه څه ویلي دي؟
حوثیانو تر دې دمه پورې په دې اړه هیڅ نه دي ویلي.
بله، او څنګه سم کدار ته چې دغه بندر څونه اهمیت لري؟
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې حوثي یاغیان د هودیدې بندر له لارې ایرانی وسلې ترلاسه کوي. تهران او پخپله حوثیانو دا تورونه رد کړي دي، خو په هر حال دا بندر در لکه څنګه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي یا د یمن حکومت وایي، دا د حوثیانو لپاره زیات اهمیت لري. د سمندر له لارې ایران او یمن سره پولی نه لري، یوازې د سمندر له لارې کولی شي چې ایرانیان حوثیانو ته وسلې ورسوي. نو دا بندر خامخا ډېر مهمه دی.
بله، ډېره مننه کوم عصمت سروان. راپورونه وایي د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د کورونو او جایدادونو د خرڅلاو کاروبار د پیسو د منځلو یا د تورو پیسو د قانوني کولو یوه مهمه لار ده. دوبی هغه ښار دی چې بهرنیو کمپنیو په ساختمانی برخه کې حتی د تقاضا له اندازې هم زیاتې ودانۍ پکې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې ډیره یوه تحقیقاتي ټولنه وایي چې په دې لوکسو مڼیو کې له بېوزلې افغانستان څخه نیولې تر پاکستان او سوریې پورې د ګڼ شمېر هیوادونو وګړو غیر قانوني پانګونې کړې دي. د دې راپور جزئیات اسوشیټیټ پریس خبری آژانس خبره کړې دي چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
یو امریکایي تحقیقاتي ټولنې په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې سودخوره د تروریزم تمویلونکي او د مخدره موادو قاچاقبران چې نمونه یې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي، په وروستیو څو کلونو کې د دوبی د جایدادونو د پلور او پیر له بازاره د خپلو غیر قانوني شتمنیو د ساتلو او زیاتولو لپاره کار اخلي. په واشنگټن کې ډیره د پرمختللو دفاعي څېړنو مرکز په دې راپور کې چې له حکومتي ادارو د افشا شوی معلوماتو پر بنسټ برابر شوی، هغه اسناد وړاندې کړي دي چې د دې ښار د جایدادونو د کاروبار له غوړېدو وروسته خبرې شوې اوازې تاییدوي. په دې اسنادو کې د شاوخوا $100 میلیون په ارزښت د اسمانڅکو ودانیو د دې ښار په بیلابیلو برخو کې د اپارتمانونو او کورونو د پلور او پیر مشکوکې معاملې ښودل شوې دي. د دوبای د رسنیو مسؤل ادارې اسوشیټیټ پریس خبری آژانس ته د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې دوبای د جایدادونو د معاملو ډیر پرمختللی مارکیټ لري، خو له هر څه مخکې د معاملو او محرمیت مقررات په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو لا د مخه د هغه احتمالي ګواښ په اړه خبرداري ورکړی چې د متحده عربي اماراتو د تر ټولو لوی ښار دوبای آزاد اقتصادي زون او د سرو زرو او الماسو بازار رامنځته کولای شي. په دې راپور کې د $2 میلیون په ارزښت د جمیره په نوم په مصنوعي ټاپو کې له جوړو شویو ماڼیو نیولې د نړۍ تر ټولو لوړه آسمانڅکې ودانۍ برج خلیفه کې تر قیمتي اپارتمانونو پورې مشکوک جایدادونه او پر دې سربیره د دوبای په نورو برخو کې د ټیټې بیې کوچني اپارتمانونه شامل دي. راپور په دې کاروبار کې په داخلو مهمو چارواکو کې د سوریایي پانګوال او د ولسمشر بشار اسد د تربور رامی مخلوف یادونه کوي. مخلوف د موبایل ټلیفون د لوی شبکې سیریا تل مالک دی چې د اسد له رژیم سره د نږدې اړیکو د لرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل شوی دی. پر د تور دی چې د دې اړیکو له وجې د زیاتې مالی ګټې امکانات ترلاسه کړي دي. د مخلوف ورور چې د دې څېړنې له مخې په جمیره ټاپو کې جایدادونه لري هم د امریکا په بندیزونو کې شامل دی. راپور د لبنان له ایران پلاوی حزب الله ډلې سره په اړیکو د تورنو سوداګرو کامل او عصام امهاز او همدارس د پیسو مینځلو د یو پاکستانی شرکت د جایدادونو یادونه هم کوي. د راپور لمخې د الطاف خانانی په نوم پاکستانی شرکت د پیسو د تبادلې یا صرافۍ لاره د مخدرو موادو له قاچاقبرانو او د القاعده شبکې په څیر د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن دی. راپور زیاتوی چې دوبای ته له هرې خوا پیسې را روانې دي، په تیره د افغانستان او عراق په څیر له هغو ځایونو څخه چې د امریکا جګړه په کې روانه ده. د 2009 کال په اکتوبر میاشت کې د ویکیلیکس لخوا د امریکا په افشا شویو ډیپلوماتیکو اسنادو کې ویل شوی وو چې د همدې کال په دریو میاشتو کې له کابل څخه په عادي پروازونو کې دوبای ته څه باندې $190 میلیون امریکایي ډالر او په 2008 کال کې نږدې $600 میلیون $100 میلیون او $80 میلیون انګلیسي پاوند قاچاق شوی دی. په 2010 کال کې د کابل بانک د سقوط له رسوایۍ وروسته افغان چارواکو په فساد کې لږ کیلو کسانو څخه د جمیره د 13 ماڼیو او دوه تجارتي ودانیو د استرداد غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوه ورونو هم د جمیره ټاپو له کورونو څخه پریمانه ګټه ترلاسه کړې وه. پاکستانی چارواکو تیر کال وویل دوی باور لري چې د دې هیواد وګړو له مالیت څخه د تیښتې په خاطر د دوبای په جایدادونو کې د څلورو کلونو په ترڅ کې د شاوخوا $8 میلیارډ پانګونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مخدرو موادو د کنټرول د ستراتیژۍ په سګنی کلنی راپور کې په متحده عربي اماراتو کې د تورو پیسو د مینځلو په اړه خبرداری ورکړ. راپور زیاتوي چې متحده عربي اماراتو د غیر قانوني مالی فعالیتونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي او هم په دې برخه کې د ظرفیتونو د لرلو لپاره وډاډ ورکړی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې متحده عربي امارات باید په دې اړه د څیړنو د تورنو کسانو د عدلي قضایي تعقیب او د پیسو مینځلو د چینلونو د لمنځوړلو په مقصد د ډیرو امکاناتو ځانګړي کولو ته دوام ورکړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وبجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 د اف ام او د افم پر سلا شرپینځه صفه په ټول افغانستان کې ورډلې سي. ورزو بیرته افغانستان ته د سمنګر ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د لرغونو سیمو د کیندونو او همدارنګ د عتیقه آثارو د قاچاق په اړه اندیشنه څرګندوي. دوی وایي چې محلي زورواکي او خپل سر وسلوالو لرغونو سیمو کې ځانون ته کورونه جوړ کړي دي او همدارنګ د آثارو په قاچاق کې لاس لري. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست هم د مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیب زئی له مزار شریف څخه په دې اړه تفصیل راکوي.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو آثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو آثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. خغلی راز محمد او وویل دولت تر دمه نه دی توانیدل چې د لرغونو سیمو د خودسره کیندنو مخاوني سي او هم یې هغه کسان نه دی نیولې چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. خغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو وادیقه آثارو د قاچاق پړه وویل
اگرچه آثار باستانی در ولایت سمنگان بسیار زیاد است، ولی این که دولت در هیچ منطقهش، در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است، خب دچار مشکل هست. دستور دی یک تعداد مردم های قرار میگیرن، خلاصه اونا غیر قانونی آسان باستانی استخراج میکنن.
در سمنگان ولایت یوشمی روسیدون که هم وای چه ناقانون وسلوال او محلی زورواکی دی لرغونو سیمو پکندنو که لاس لري او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقا سارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې و ځانګړي قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنگان ولایت دوه تن اوسیدون کړي. دوی پاراوای
دولت سمنگان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعات باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعات باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساعات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کنه.
د سمنگان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر هم د ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا د باستاني سیمو د کیندنو له امله شکایت کوي او وایي چې ډیری د لرغونو سیمو په لمنو کې ملکي کسانو د استوګنې کورونه جوړ کړي دي. ښاغلی وافي وویل سمنگان که دولتی چارواکی وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزی دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډیر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو سمنگان.
آیا پوهیدئ چې په دې وروستیو کلونو کې په جنوبي قطب کې د لویو کنګلونو ویلې کېده چټکه سوې ده؟ له عصمت سرون څخه به تفصیل واورو.
نوی څېړنې ښیي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې په جنوبي قطب کې د کنګلونو ویلې کېدا چټکه شوې ده. د ټیلیګراف رسپانې له راپور سره سم په نړۍ کې د هوا تودوالی سبب شوی چې په درسته نړۍ کې د اوبو سطحه تر 15 کلونو مخکې درې برابره چټکه زیاته شي. په تازه څېړنو کې ویل شوي چې د جنوبي قطب د کنګلونو د ویلې کېدو له کبله د سمندر د اوبو سطحه یا اندازه له 1920 میلادي کال څخه راپدې خوا تر اوسه پورې 8 میلی متره لوړه شوې ده. تر ټولو زیات تغییر په وروستیو 15 کلونو کې راغلی دی. څېړنه وایي چې د سمندرونو په غاړه اوسیدونکي خلک له زیات خطر سره مخامخ دي. دا څېړنه دوه اتیا څېړونکو د 24 سپوږمکیو په مرسته کړې ده. د څېړنې یوه لیکونکي اندرو شپارت ویلي له کلونو راهیسې دوی اټکل کاوه چې د مځکې په اقلیم یا هوا کې بدلون د جنوبي قطب په کنګلونو اغیز لري.
اوس به هم د یو شمېر کابل اوسیدونکو او بخښي د افغانستان د عامو خلکو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته راغلي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زان ارګل کوچه د فراد ولایت د ناردرې د ولسوالۍ تاسو ته ټلیفون کوم. ما سلام دی ټول وډونو ته ورسته د سلام د اختر مبارکي وان ټول وډونو ته خدای دې وکړي چې دغه قربان ته دولت د طالبانو اخر په سوله باندې بدل شي او نور پښتانه وډونو په یوه کیلومبازي باندې کې بیا د سوله وي. خدای دې سره مهربان سي نور وسلام وسلام ټول وروڼو ته د اختر مبارکي وایي وسلام. السلام علیکم زه د نګهار ولایت له ټول څنور د کلی له دې څخه تماسم ټول کوم ډک ډک سلامونه ټول دین کو ته د ازادي راډیو په شوکې ته تقدیم هم د سلامه د دې کوجی اخر مبارکي د ازادي راډیو کار کوو ګټ او بیا ټول او ریډین کو ته او بیا په خاصه ته جهان او او ریډین کو ته چې په ایران کې او امدارنګ ترکیه کې په پاکستان کې بجلو او په تانو کې پراته یې متاسفانه چې د مزري لپاره غواړم تلې دي او غالته په بجلو او په تانو کې پراته یې د تکلیف او د زحمت سره مخ مخدې د اخر مبارک شو دا وایم نو دې د سې په خاطر د الله پاک نه د جلون او د تانو اخلاق والما او خلکو سره چې باندې د اخیس او ستوان او طاقت لري. سلام علیکم زموږ احترام نشر
کیله احترامات وایم والا ورماش تا سره واصل تا کو کړه د پښنی هفته مبارکي وخت دی چې په افغانستان کې وسور او سیواد راشي درغه دا وګورم دا د دلی چې د یمن حرکت کړي اوس میدان شار کې ده او د دوی احترام دی چې صاحب چې په افغانستان کې وسور او سیواد راشي او د افغانانو دا مشکلات نو دا وسور جهاد شي د طالبان دربار مونږ نه غوښتل دا چې راف دربار مونږ نه غوښتل دا چې سړي ته وجود ورته کې افغانانو دا وسور او دا مشکلات ټول خلاص شي افغانانو په دا باندې مو چې خپل انتفاق او اتحاد سره وکړي صاحب او یو موټی دي شي موږ د هر افغان د پچینیو د سمیر ژړي او د مرش احترام نو د هر افغان موږ د قدر وابه موږ احترام کوو موږ افغانان د نسل وې صاحب ته چا د کور څخه سره سره چا د نه چا څخه مخ اړو صاحب موږ رابرانو په کلاس دا غوښتل چې دا انتفاق اتحاد سره وکړي صاحب از محمد ګور استګ زم د ګور ماشت ورسوالي استاسو ته ټلیفون په تخه سلام علیکم از دې نه دوه مخمشه
او په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوې یو ځل بیا له اجمل ان څخه د خبرونو لنډې زورو
دا کابل امنیه کمانډانی وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربن په اساس یو شمیر طالبان چې وسلې د کابل په دروازو کې خودل شوې دي خار ته داخل شوې د دې کمانډانی وایاند اشمت ستانګزی نن ازادي رډیو ته ویل چې لدی کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوې دي او د کابل خار ته په ډلو کې نه وتی دي د یو شمیر نور ولایتونو څخه هم په ریپورتونو کې ویل شوې چې وسوال طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورغلي دي ولته له خلکو امنیتي ځواکونو او ځای چارواکو سره روغبړ د اختر مبارکۍ خړیدی دا یمن چارواکي وای د سعودي عربستان په مشرۍ تلافیز وکونو د یمن د بندري خار حدیده هوایي دګر له حوثي قانوني ولیدې په عین حال کې د ملګرو ملتونو ځنګړې اساسې د یمن لپاره صنعت رسیدلې او هلته غواړي له حوثي قانون سره په ورستوي پرمختګونو خبري وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا اټومي موضوع تر ډیره بریده د او د کیم جونګ اون په ورستۍ لیدنه کې حل شوې ده
مننه کوم اجمل اند دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وپړنه هم ګورئ پاته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ژمنې سره سم دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي لمړی به حقیقت څه دی ووري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځنګړې پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي سمو دوړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د خپل قرضارانو لیست خپور کړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی له خپل قرضارانو د برېښنا پیسې راغونډې کړي دا چې دا کیسه تر کومه رسیدلې د برېښنا لوړ بیلونه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ډېرې دل او یو شمیر نورې مسلې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د افغانستان برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس امان الله غالب سره مطرح کوو زه اکرام الله اکرامم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي هم تاسو ته وړاندې کوم هله د غخبرونه را سره تر پای ووري
ډیر زیاته مننه رئیس چې وخت مراکه ک پایلې ل قرضارۍ کو می سمو د وړاندې کوم لیس خبر شوه او د برخنا د قرضارانو هغه مسله څنګه شو دوی قرضونه ورکړل ک څنګه
مهرباني سلام تاسو ته تاسو ټول اړین ته درځو زدي الحمدلله مونږه پیشرفت چې د مقروضین یا طلبات مونږه په کارونه شوي مونږه کرچراغلو تقریبا هر کال تقریبا 1.5 میلیارد پورې د طلبات قرضې زیات کېدو ول چې یو کس بل نور کې همدې میاش بل میاش بیا بل نور کې بل میاش بل مرکول هغه به اضافه کېدو مونږ کوشش کول چې هغه برق جمع کړو د بل یو مشترکین سلو نور مشترکین هغه بل برق نور کول نو اکثر موږ چې محاسبه کوو موږ خپل تحلیل کوو تقریبا 40% هغه طلبات او هغه پیسې چې اداره دولتي باندې وو وزارتخانه او تقریبا مکاتب حتی مساجد متاسفانه تاسو حتمن خپل کلی کې خپل منطقه کې مسجدونه ګوري ټول چراغونه روشن دي اکنډیشنونه بازم داری باز بخاري روشني او هیڅ بې پروايي چې موږ ته پوس چې وکول ته د برق دولت ورکي بل برق غینه ورکول موږ کوشش کوو دیو سره موږ وزارت حج اوقاف معرف همداسي وزارت مالیه سره توافق ورسېدو او طرح ایجاد کوه طرح مطابق مو نوې نو د افکار کې نور بل برق موږ اداره ته نور کول یو مشکل چې موږ وداسي ولې بل برق تقریبا بودجه کې وزارت مالیه یو وزارت ته پیسې ورکول لیکن هغه اداره ول خزه برق ورکول د دولتي اداره دی رازاد خپل د سړک جوړ کوله تعمیر جوړ کو دغه برق پیسې چې موږ ور وزارت مالیه ورکول هغه بل ځای مصرف کول نو اخر کال پر مکتب پیسی بنو منور کول دویم دا چې بل برق غي مصرف بو تقریبا 50 شل میلیونه وزارت مالیه ورته ورکول 10 میلیونه نو دیر پر موږ ول کابینه او شورای وزیران دا پاسو 97 کال کې آر یو بل برق چرزی وزارت مالیه مستقیم د هدا ادارې بودجه نه پیسی او نکټکی مستقیم برښنا ته ورکي دا یو دویم مسله چې تقریبا د سرویخ فیصد تقریبا موږ اداره دولتي باندې بلنو هغه بلونه پیسی وزارت مالیه درې قص کې مسلمان منلي تقریبا 1.03 میلیارد افغانۍ د شپږ 96 کال اخر کې مت پیسې ورکړو او دویم باقي مده 2 قصونه کې ان شاء الله د نیمه سال بودجه کې پیسې او تعهد ورکړي ورکړي او باقي مده قص مونږ ته د اخره 97 کې به پیسې ورکړي نو هم دې خاطر د چلويخ به ختميږي امیدوارم چې نوې پیسې چې کوم بل دزي وزارت مالیه مستقیم د بودجه پیسې مونږ ته ورکړي دا مشکل حل کیږي پد کیږي د هغه کسان زورمندان یا کسان د دولت چارواکو دي چې پیسې نه ورکړي دا کمیسیون خاص تقریبا د تمام رګونو عدلي قضایي سنولې امنیت او خوره وزارت مالیه او د کسان یو کمیسیون جوړ شوی هغه کسان طلب خپل مشخص پیشنهادونه کابینت مونږ وړاندې کو هغه کابینت کې یو مدار غلط منځل شوی کې یو خلیت بل نه ورکړي یو لد داو چې جریمه نشته بلکې چې د میاشتې بل نه ورنکو بل میاشت کې امدار پیسې به ته ورکړي جریمه نشته مونږ 2% جریمه وربندې وزکو لیکن هغه 2% موږ اوس شروع کړی دی پر نه چې موږ ول اول خپل سیستم د بلنګ جوړ کو چې بل خلک ته وخت پوره سیږي بیا موږ جریمه کو داسې چې زوم بل نور کوم او جریمه م کومه دی پر موږ کوشش کو چې د ټول بلنګ سیستم موږ اس ام اس په طریقه موبایل کې پیغام به ترزی میسج کې ستاسو بل دوه نغله نور آر یو کور شاته بل ته کوشش کو چې شپږ دی اخر د کال پورې پیپر بلنګ موږ ختم کو او اس ام اس په طریق بل برزی کې بیا شکایت نه کی چې ماته بل نه رسېلې او ګویم کوشش دا چې اوس موږ هغه زورواک پیسې نه ورکی د مسابق به تر هم دی منظور شوی چې موږ دوه دورې یو دوره ورته اختریا ورکو دورې دوم کې بل قطب لاین کوو قطب لاین باز زینو چې متاسفانه موږ زون نه زی باز زورواک خلک دي چې بیا لاین تروکی بندي نو دیره پر موږ چې دریم دوره کې موږ یا څلورم کې موږ عدلی او قضایي تعارف کوو کدا تر مختاره منظور شوی دی امیدوارم کوم دی طریق موږ کوشش کوو هغه کسان چې بل برنور ورکی یا زورواک دي موږ عدلی او قضایي ورکو یا عدلی قضایي اورګانونه مو سره کومک کی د دې محکمې او هغه کول لپاره
دا امدغه دا کوم کسان چې تاسو یاد کړو زورواکانو په نوم باندې دوی تقریبا ویل کېږي د سچلتیر الله کلونه را په دی خو په دی زینو بیاو شمیر باندې دا قرضونه پاتې دي ولی تر دې د مرخنا شرکت نه دی توانې دل چې بلک تر لګ دوی نه خپل قرضداري وسو
خو مشکل دا و چې بعض خلک داسې دی چې بل برق چې موږ د فشار قتلان ورکو دی براتلو قسط وکول اما یو قسط چې موږ قسط ورته ورکول موږ هغه ختمیدو نو هغه لست کوڅو چې قسط باندې موږ تعهد کی هغه لست زورواک یا دا مرکزین لست نو میوزی اغه لس دویم لس ته چې قص به سی ور کوي نو ډیر پر دویم دوره چې دریم دره سوبر ټیم دا متوجه کیدو چې دا قص خپل قص نه ور کړی بیا ور باندې د بل لس کې تبلول دلنجو ډیر پر د کال موږ کوشش دم دا تغیرات موږ سیستم کړو ټول سیستم آنلاین دی اوس په کمپیوټر په د خپل په سیستم کې موږ وروړي راوړی سیستم چې یو قص چې خپل قص هم کوي چې قص نه ور کوي سیستم الارت ور کوي اغه انتقال کیږي نه بل لستا د مقروزین لست او کوم لکم په قص کړی سو پر پوره قص ته تعویل نشي د مقروزین لست موږ اوس اخو کوونه نو بعض وخت مشکلات و چې نه پرې دوه خلک نه یعنی موږ یو منطقه چې بل بل قطه کول ته اغه به ته نس بندول زموږ کسان بتلو یا وهل یا تعدید کیو متاسفانه هم دی 96 کال کې تقریبا 200 او 280 بار زموږ لین یا قطه شوی امنیت خاطر یا پای غزل شوی تقریبا موږ درې شهید لرو تقریبا داسې کسان هغه کسان چې وحال خورلې میتر خان چې کوسی باندې وره هغه تعداد هم زیات دی
هم دا اوس څومره قرضداري لري تاسو
تقریبا اخري راپور چې موږ خسته در حدود 9.2-9.3 میلیارد قرضارو نو تاسو ویل هر کال چې کېدو 94-95 تاسو بکري اته بیا 9.5 شو تقریبا 11 میلیارد تر رسیدلی اوس موږ تقریبا 9 میلیارد تقریبا خوشا کې اوس قرضارو سم دي دې 9 میلیارد کې تاسو ویل سلويخ فیصد اداره دولتي دي لیکن تقریبا 40% هغه قرضې پاتې لري موږ خپل سامداران یا بورد برښنا ته پیشنهاد کړی چې هغه موږ سیستم نه وباسي هغه سیستم نه وباسي داسې کسان دي کورې یا شاروالۍ د خاطر تصفیه شوی سړک ته تللی یا کسان دي متاسفانه شهید شوی اوس نشته بالکل یا کسان دي چې بالکل مهاجرت دلته نه وته افغانستان نشته هغه لس بندي اوس موږ ان شاء الله کوو وزارت مالیه ته او بورد ته پیشنهاد کړی چې هغه لس چوباسي نو ختمات یو ځل موږ دولت هم کم شي تلويخت او لس شل سره هم کم شي د قلبات طلبات مثلا دیش سلوی فیصد برسېږي
هم د کوم سلوی فیصد چې تاسو یادونه کوي چې دا دولتي ادارې قرضداري دی فکر کوي چې په 1390 کال کې به دا قرضداري ختم شي
مطابق فیصله د کابینه شورای وزیران وزارت مالیه باندې هم دا دات انده شوی چې اخر 97 پورې چې یو قسمه پیلا پلاخص دې یو نیمه د بودیجې نیمه کال کې به دویم قسمه ورکی او تقریبا اخري قسمه د 99 کال اخر مالی دی مجبور چې متبر ورکی د کابینه فیصله ده
د اوایدو برخه ته کرا شو په اوس وخت کې اواید په کوم حالت کې دی
متاسفانه زمونږ فلال مالی حالت دونه مثبت هم نه دی او خراب هم نه دی خو مثبت دی د پرنري چې مونږ تقریبا اویا 15 فیصد او 80 فیصد پورې برق مونږ همسایانه وارد کوو دی وارد کول برق تقریبا دی کې تقریبا درې دېش نه پنځه دېش پورې فیصد پورې زیات برق لرو یعنی هر سل ډالر کې تاسو واخلې یاره هغه کې مونږ 15 ډالر مونږ زیات لاین ورکوو یا ذریعہ تجارتي دی یا امداد خلک د پیسې نه ورکوي باقي پاتې داسې 15 ولایتونه دي تقریبا یا شپږ او تقریبا 10 ولسوالیان راځي چې زمونږ پای برق زمونږ لاین برق زمونږ برقونه د مخالفین د کنټرول بلاس کې دي هغه سایت مونږ نشتلو جمع کول د برق لپاره تقریبا او 100 میگاوات پورې برق کېږي چې پیسې وخت درمن 2.3 میلیون افغانۍ داسې پیسې مونږ جمهوریت
نشوګه خلی دا پیسې سوګه خلی اصلا
خو زمونږ کارمندان زمونږ تخنیکی ټیمونه هغه سایت تحلیل شي چې میترخانی وکي نو راپور اتم تاسو میډیا کې اوریدلی خلک ویل چې مخالفین اخلي پیسې او یا نه موږ راپور مونږ هغه سایت مونږ نه تلوي او کوم دقیق نشه چې آیا پیسې اخلي په کوم طرفه باندې اخلي
دا کوم شپه ولایتونو چې تاسو یاد کړ چې هغه تقریبا د مخالفینو په لاسونو کې دیوالته د برېښنا بیلونه چې دی پیسې چې دی هغه تاسو نشي راټولول کوم کوم ولایتونه دي
دی ولایتونه کې قندوز بغلان سرپل جوزجان هرات او قندهار دي نو ولسوالیان په تعداد به هر یو کې فرق کوي چې مونږه دا سایه چې برق تیریږي لاین برق هغه تیریږي لیکن هغه سایه کې مونږ نشلو چې برق هغه نه جمهوریت کوي او بیا موږ شورای علما سره خپل د وزارت انکشاف دیهات د امبستګي هغه وسوس سجن چارټر مساق شروندي سره مونږ کوشش کوو چې کوم داسې لار حل پیدا کو چې خپل خلک سره یو خپل شورای محلي سره اغه متب جمهوریت پلو کی خیر مونږ نه پرې دی مونږ نشدلې اغه جمهوریت کې پیسې ورکې داسې حکومتار باندې کار روان دی امیدوارم چې دا وشي دا کار
د کابل د برېښنا مسلې ته چر شو په روسي کې پرچاوی ډیر شوې ده دغه ستونزه به بل اخر کله حل شي
خو کابل کې اوس مونږ دوه خاص مشکل لرو اغه خاص مشکل دا دی چې تقاضا ډیر زیات دی ولې چې تقریبا مونږ 2.5 300 متر پر روزانه مونږ توزیع کوو لیکن برق منبع یو منبع لرو هغه برق چې راځي 300 میگاوات برق سالنګ برق تیریږي 300 نه مونږ زیات برق نشته تیرولې سوپر چې دویم لاین برق چې توتاب یا دی 500 کیلووات یا دی هغه برق سوپر کابل ترانه شي هغه سنجال کیږي نه لیکن هغه بند درونته او نغلو مای پر تاسو د کار کړل د باران کم او بم کم نو تلوید دي لپاره لیکن ډیمان هر ورځ زیاتیږي 2.5 کور نه برق وصل کیږي لیکن تقاضا منبع مغه یو منبع سو په دویم لاین پلانو چې د اول د اتلسم اخ کال کړی شي لیکن اجل مظاهری هغه چې جنجال او چې مسیل لاین انتخاب شي کوم لر شپږ میاشتې تاخیر شو بیا دویم کله چې موږ د همسایګان سره چې طرفي باندې خبر کوو هغه ترانزیت برق غیم وي موږ خرڅو نو سرخان په لخمري موږ کول شو دا سرکټ ډبل سرکټ اوسو د پرقمن د اکتوبر یا نومبر 2019 کې دویم لاین چې سوپر راشي ان شاء الله حل کیږي لیکن برنامه سره موږ کوشش کوو چې ډیماند سایډ منیجمنت ته وایي چې تقاضا موږ کم کوو یعنی به اسانترین تولید کول د برق تحفظ انرژي دي
د نرخونو پاړم ویل کېدل چې د برق په نرخونو کې به ټیټوالی راشي خو تر دې دمه فکر کوم په کلانه دی غراغله کومه برنامه تر لاس لاندې لري چې نرخونه به ټیټ شي
نرخونه یو یو بل مزل او چې همیشه شکایت باز خلک کول چې موږ بل برق زیات دی یا طرفه جګ دی متاسویل باوجود کې موږ دونه زیات لرو کوشش کو خپل ځانو چلو نو نرخ چې باز خلک توقع لري چې موږ نورم کم کو اوس هم افغانستان کې نرخ تر طرفه واخلې همسایان سره مرکزی سره مقایسه نکو اس همسای جنوبي سره هم د اروپا سره بل کسان سره تاسو چې مقایسه وکې افغانستان طرفه ارزان دی دویم د خبر ده چې همیشه هر کال د همسایه برق فیصدی طرفه جګ کدو د ازبکستان تقریبا دې کال اتنیمو دمداسه د ایران اترو نو مونږ کوشش کوو چې یو رقابت سالم د همسایگان په منځ کې مونږ ایجاد کړی او مونږ تغییر افغانستان داسې خیال کې چې افغانستان یو بندش دی افغانستان د دې ظرفیت زر میگاوات د دینه زیاتی کې نه ولې مونږ دونه زحمت وبسو لیکن حکومت وحدت ملی ترونه چې افغانستان یو ترانزیت کشور بدل کو افغانستان یو هب د مرکز د انرژي تبدیلولو لپاره ا دې پروژې کاڅه غزار اولین کشور افغانستان دی چې خپل ترکات پروژې ختم کو قرارداد تکړي بلکې شون ته قراردادونه تر سپوري شروع کړنه موږ شروع کو ام دې خاطر هغه کشورونه باور راغلو چې افغانستان واقعا یو همکار ملک دی نو افغانستان کیږي چې موږ ترانزیت کو موږ ته هغه قانوني ورکړو چې افغانستان اصل د منبع د انرژي برق مرکز نه دی هغه اصلي برق منبع آسیا جنوبي دی راځي افغانستان پلاخ ولرشي تاسو نو هم دیر خطر آقی اوز حاضر شو چه هر کال برق زیادی دو اوز برق تقریبا کمیگی دو جولای که ازبکستان برق اتو نیم نه پنزه درازی ایران همیشه اتوش اشارش پگو دی کال که مونگ تا و سنتو دالر کرده یا تاهد کرده چه آقی مکمهی نو هم دیر خطر مونگ اوز دی پلان لرو چه برق اوز کمیگی مونگ شروع اقصادی تیو تر هم براندیز کرده چه یودم برق مونگ طول کسان تا کمول نشو دری کتګوری کې منظور کړي کتګوری اول هغه ولایتونه چې فرض کړه دیز جنټونه برخلی او برق هم کم لري او تعرفې تقریبا سلويخت 50 افغانۍ ل چارج کو هغه ته 50 څخه تخفیف ورکو ام دې کم ول پر یو دویم هغه کسان ته چې تجارت پیشه دي خصوصا خانمان چې هغه ته یکم نوې صنعت کړه چې اشتغال زید کاریابی د لپاره کار کوي اغه ممانه اغه وی چې موسر یا برق نشه یا برق قیمت جګ دی طرفه اغه ته کوم بین مرحله دریم کې ان شاء الله رهشی طرفه باندې غیوزی او برنامه لرو چې مزار ورکان کو
نیر زه تمن رئیس کور ده
سلامات سمې روانه تاسو
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه ایچ اختر د جون مبارک شه ژنی د بل وطن مرغون دی الوړ بشینه د تاند څنګ درنو وردون کو د اختر مبارکۍ ترڅنګ می سلامونه هم ومنه د دیونه په خبرونه کې دوه ژنی ځوانان نه بلکې دوه هغه هنرمند پیغلې مو ملمنې دی چې وی رباب او بلې تبلا غږوي دوی د خبرو ترڅنګ د رباب او تبلې نغمه هم را اوروي د تاند څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم درنوریدونکو زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم لکه څنګه چې په پیل کې مو وریدل نن دوه هنرمند پیغلې نجیبا ریان او فضیلہ زمیر په خبرونه کې را سره دي دا دوی په وینا دوی په افغانستان کې لومړنۍ انجونې دي چې تبلا او رباب زده کړی او وسیقه کوي دوی د دې ترڅنګ چې یو بل سره تبلا او رباب غږوي د ځینو ارکسترونو غړي هم دي چې له هغې ډلې د خزینه ارکستر زهره یادولی شو دا دې دوه کسیزې هنري جوړې لړلې تبلغه کوونکې نجیبا ریان په لغمان کې زیږیدلې په کابل کې د عائشې دورانی لالیسې څخه فارغه شوې او اوس د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د څلورم کال محصله ده هغه وایي لومړی غوښتل سندرغاړي شي خو قسمت بله ورپېښه کړه او ګوتې تبلې ته ورغلې
خو کله مې چې د ټول اواز برخه کې دومره ډېرې مېرمنې دي او نورې په ټولنه کې هم ډېرې زیاتې مشهوره شوې دي نو ما غوښتل چې متفاوته له نورو نه کار وکړم او په ټولو کې یعنې زه وپېژندم شمه دل لپاره د حالاتو برخه ته مخ را وړه او سازي موسیقي ته مې ارجیت ورکړه نسبت اوازي موسیقي ته د تبلې په برخه کې په افغانستان کې نارینه ډیرو زختیر دی وسم چې تبلغه کې خو خزینه او کې متاسفانه مخکې نه مات څوک نه وي
دا نجیبی آریان بل ملګری فضیلہ زمیر دا چې لادی سره یو ځای رباب غږوي فضیلہ په کابل کې زیږیدلې دا موسیقي زده کړې د اغا خان له فرهنګي بنسټ څخه پیل کړې چې ورسته د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاړه او له هغه ځای له فراغت ورسته د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړه چې درې میاشتې مخکې د ښکلو هنرونو د موسیقي لسانګې فارغه شوه فضیلہ وایي رباب دې ته د موسیقي والنه بلکې د ژوند یو مهمه حصہ ده
ما رباب را خیلی دوست دارم و
له رباب سره ډیره مینه لرم او پرې مینه یم فکر کوم د ژوند یو مهمه حصہ مې ده چې اصلا نشم کولای بی له رباب ژوند وکړم حتی څو کله مخکې چې په کور کې را سره مخالفت کاوه کله به چې خوانځي ته تلم هغه مزراب چې رباب مې پرې غږوه را سره بو او خوانځي ته تلم کله به چې کور ته راتلم تل به می رباب رسموه تر هغه چې کورنۍ ته می ثابت شوه چې زه له رباب سره څومره ډیره مینه لرم. له هغه وروسته اجازه راکړه چې رباب وغږوم او په دې برخه کې اکاډمي کې زده کړې وکړم. په هغه وخت کې چې ما د رباب زده کړه پیل کړه هیڅ بل نجلۍ نه و چې رباب وغږوي او ډیرو خلکو به چې لیدلم تعجب به یې کاوه چې یوه نجلۍ څنګه کولی شي رباب وغږوي. خو له هغه وخت را وروسته دوه درې کاله کېږي چې دوه نجونې شته چې د رباب زده کړه یې پیل کړې ده.
دو تا دختر هستن که رباب آغاز کردن و یاد میگیرن.
نجیب آریان وای کله چې د موسیقي ته مخه کړه دا خبره تر ډیره لخپل خپلوانو پټه کړې و.
کله چې معلوم لومړی ځل لپاره زه کورس واغتل ما خپل خپلوان ته نوې چیز موسیقي زده کوم. هنرونو پانځي کې مې درس وایل خو ما خپلوان ته نوې چیز هنرونو پانځي کې درس وایم ما ول چیز علوم اجتماعي کې درس وایم. خو اول وختو کې ما هیڅ کله فکر نه کوم چې زه به موسیقي چیز زده کوم زه به لاشم په سټیجونو به راغم زه به خلکو ته تقدیم کوم. ما لومړی سر کې فکر کوم چې ځان ته زده کوم خپل کورنۍ لپاره زده کوم. خو کورنۍ ما انده څه فکر دلو خو وخت په تیرې دو سره هغه چې یو هنر کې سړی مخ کیږي هیلم زیاتیږي او ارزوګانیم زیاتیږي چې دوم نه زده کنو کوټه کونج لپاره خو منه زده کړې کنه باید چې نور خلکو ته هم انتقال شي. او ما چې ما ذهنیت کې بدلون رامنځته شو کورنۍ په ذهنیت کې هم بدلون رامنځته شو.
لا نجیب آریان سره که څه هم کورنۍ مخالفت نه دی کړی خو وايي بهر لا ډیرو منفي عکس العملونو سره مخ شوي. نو ما وړې د خپلې وی مرکی کی سره تکوي چې لایو ورسپانی سره کړي وا او د دې عکسونه یې لمرکی سره پر فیسبوک هم خبره کړي وو. ډیرو خلکو منفي او د دې په اصطلاح زورون کې خبري ورته لیکلې وي. خو دا ډول عکس العملونو ته د نجیبې جواب څه وي؟
اکثر خلبادی خبری هم کوي مثلا نمغه سفیج د عکس نشر کړای وو او معلومات نشر کړو یعنی شاید یو شل فیصد خلکو کې خبری کړی وي نور اتیا فیصد بعد خبری وي. بعد خبری می چویل ما سې چویل می سه فکر میکوم چې ما فشار رسي او سقوط کوي چې داخل ولې سوي. ما اوري د خو ټول نه مهمه ماته کورانه می و چې کورانه چی شوی کورانه نظر مثبت او هغه نه بعد ما ځن سره د تصمیم نیو چې خل چې هر چی وي خلکو قصه کې باید سړی نشي ځکه چې خل یو خبره ده کوي ک ایمنګ ژوند خې خل پکې کار نه لري کبه دي کار پکې نه لري ک پیشافت مو کې پکې کار نه لري او کوئی کوټی کونج کې نه پکې کار نه لري. نو بیا ورسته لا غینه اوس چې زوینه ما چې مثلا ما په پختورس کې ګډونو ک هغه په فیسبوک باندې کې ډیر خبره شي غوي دوګانه ما همیشه زم کومنتونه وایم چې خل څه نظر لري. نو خلکو هیڅ منفي نظر نه دلوده زه ډیره خوشاله شوم چې نظر درې کلو ته خلکو نظر بدلون کړی.
فضیلہ ضمیر هم وایي په ژوند کې لا ډېرو منفي او مثبتو عکس العملونو سره مخ شوې خو هیڅکله یې هم منفي خبرې جدي نه دي نیولې.
عکس العملای منفي را هیڅ وخت کوشش نه کړم کې
هیڅکله مې نه دي پریښي چې منفي عکس العملونه پر ما حاکم شي. تل می مثبت نظرونه اخیستی او ځان می تشویق کړی د چې کورنۍ او استادانو می تشویق کړم او په لومړی سر کې چې می موسیقي پایل کړه دا غا خان د فرهنګي بنسټ مشر میرویس صدیقی زډیره تشویق کړم او راته وی ویل چې ته به یو ورځ په افغانستان کې یو تکړه خزینه را باب غوون کې شي. تل یې زما دا خبره په یاد وه او کله به چې له یوه منفي عکس العمل سره مخ کېدم هغه خبره به مې یاد ته راوړله چې زه باید هڅه او کار وکړم او منفي عکس العملونو ته پام ونه کړم
و عکس العملای منفي را همیشه باید توجه نکنم برش.
تبلغه غول د ډیرو لپاره اسانه کار نه ده. خدا چې نجیبې څنګه دغه سخت هنر زده کړی او ګوتو یې تبلې ته تاب راوړی دا وایي
ډیره سخت او اکثر استادانو به هم ویل چې دا یو مردانه اله دی موسیقي دا غوښتل میرمنو ته اسانه ده سخته ده پرختي هم سخته ده ځکه چې د میرمنو لاسونه لکه فرق لري نارینه سره انداز د ما ګوتې چې په تبلو غږی کې هغه لکه پوسټ کې ډبل شوی ده ځکه چې انسان د بدن پوستکی او تبلی پوستکی چې د اوزی پوستکی نه جوړیږي تبله نو دا هغه ډیره شخه مې او فرق غاګول په باندې او ګوته خامخه جوبلی ګو دا چې په سمه توګه باندې تمرین نشي به بيخي سخت ده. نو ما ځان سره دا پریکړه وکړه چې سعید چې قوت ته ډیر ضرورت لري نو کوشش به وکړي چې تبله هغه مردانګي حالت نه راو وسول څه ظرافت ورته ورکو.
فضیله زمیر او نجیب آریان دواړه یو ځای په رسمي محفلونو کې رباب او تبلغ غږوي، خو دوی وایي شخصي محفلونو ته نه ځي. دا چې دا دواړه څنګه یو ځای شوې او د موسیقي په برخه کې یې د یو بل ملګرتیا وکړه، ځواب یې له دوی اورو.
نو دې فراغت جشن کې چې و فضیله جان په سټیج باندې رباب غږو، یو کلاسیک راک، او دا ټول څوک چې ناست دي تجربه دا و چې اجلی راغلی رباب کې کلاسیک راک غږی، خو ما دا بیا جالبه دا و چې دې سره چا تبلا نه غږوله. نو ما چې دا ولیدل مال دې سره ول څوک تبلا نه غږوي چې د دې نه خوښیږي چې دا استادان یا شاګردان ورسره کار وکړي. نو ما مغه ورځل چې زه به ورځ تاسو سره اتمن کار کوم. بیا یو اوږده فاصله راغله، تقریبا دوه کاله مونږ یو بل څونه لیدل، دو کالو که یعنی ما زن رسو
زمانه که نجیبه جان شان درس شروع کردن
باید. هغه وقت چه نجیبه جان دنجونو لیوی دلی سر درس شروع کرد، ما حال تا شپگ میاشتی افتخاری نجونو تا رباب او تیوری ورزده کولا، همال تا لگ لگ لنجیبه او نور نجونو سر آشنا شوم، ملګری شو او ډیر صمیمی شو. له دو کلونو وروسته چې د دوی درسونه مخکې لاړل، موږ ځینو پروګرامونو ته لاړو او د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې یو ځای شو، چې یو ځای مو د ژمنۍ اکاډمۍ په کنسرتونو کې ګډون وکړ. او بیا چې کابل پوهنتون ته لاړو، هلته هم لکه دلته چې یو ځای یو، په ګډه مو په ګڼو سفارتونو، د بهرنیو چارو وزارت، ارګ او نورو ځایونو کې رسمي پروګرامونه درلودل. له هغه وخته تر اوسه له یو بل سره وو، او له دې وروسته به هم له یو بل سره اوسو.
عزیز بابا هم با هم خاط بودیم.
ما په نظر تبله ښه ده.
ها، به نظر ما اردو شو.
زما په نظر دواړه خیالي دي، ځکه د یو بل لازم او ملزوم دي. رباب بیل تبلی او تبلا بیل رباب نه کیږي، دواړه ښه دي. نجیبی
هر دوی بهتر است. نجیبه
امنګه استاد، استاد ولی خدای درته وګدوم ورکی، هغه به همیشه ویل چې ما ته ویل چې ډیر ښه کار دی چې تبلا دې انتخاب کړه، خو چې اوس دې انتخاب کړې زما ری غونډې بیغه کوي. ټول یالي لازم ملزم دی، او ته خو ما خپل رشته ځکه تبلا ده، نو ما ته ارزښت ډیر لري.
نجیب آریان او فضیله زمیر بې لاسته راوړنو هم نه دي. دوی ګڼو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي او جایزې یې ګټلي. نجیبه د خپلو ځینو شریکو لاسته راوړنو یادونه راته کوي.
تیر کال کې او مخکې له هغې نه هم سفرونه هم ډېر درلودل، اروپایي هیوادونو ته، سویس، آلمان او فرانسې، او دغو ځایونو ته تللی یستو. او د دې سفرونو په ترڅ کې نه یوازې چې کنسرتونه هم ترسره کړي او خپل هنر او فرهنګ هم خلکو ته ښودلی، بلکې ډېرې معتبرې جایزې هم ګټلي دي. زهر آرکسټر په تیر کال کې د فریمیوس یا الهه های آزاد موسیقي یوه جایزه وه چې هغه په نړیواله کچه د موسیقي په برخه کې د اوسکار جایزې په اندازه ارزښت لري. په افغانستان کې د نجونو آرکسټر هغه جایزه وګټله چې هغه موږ ځان سره افغانستان ته راوړلو. دې تر څنګ بیا په کابل پانتون کې ځینو فستیوالونو کې او جشنوارو کې هم موږ ګډون کړی. لومړي ځل لپاره چې افغانستان کې د میرمنو د موسیقي جشنواره جوړه شوه، یعنی دولتي لحاظ باندې، ما فضیله جان په هغه کې ګډون وکړو. تقدیرنامه او جایزې هم موږ ګټلې، او هغه پارچې چې موږ جوړې کړې هغه خپل لومړی مقام هم ترلاسه کړ.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا
من مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوانو